آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی تاسو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خان یم. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا وسلوالو طالبانو سره د اعلان سوی دوهم ځلي لس ورځنۍ یو اړخیزه اوربند پرون د جمعې ورځ وروستۍ ورځ وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند د اوږدېدو یا پای ته رسېدو پریکړه د افغانستان جمهور ریاست کوي او افغان ځواکونه هم که په دې برخه کې هر ډول پریکړه وسي عملي کېدو ته ځان پابند ګڼي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمانش امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له وړاندې د تیارسۍ په حال کې دي.
اگر آتش بس باشه و یا غیر آتش بس،
که اوربند وي که نه وي، د ټولو ګواښونو پر وړاندې زموږ محاربوي عملیات د بشپړو احضاراتو سره کوم څه چې زموږ مکلفیت جوړوي ترسره به شي. څومره به ښه وي چې اوربند دوام پیدا کړي. که چیرې اوربند پای ته ورسیږي، موږ د هغو ډلو پر وړاندې چې متاسفانه اوربند ته پابندي نه دي، د هغو ټولو ګواښونو ته ځواب ورکولو ته ځانونه مسؤول ګڼو.
جنرال رادمانش وویل چې د افغان ځواکونو لخوا د اوربند پای ته رسېدو پریکړې وروسته به د افغان ځواکونو د راتلونکو ترازوی عملیاتو په اړه معلومات رسنیو سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې پرون د ملګرو ملتونو د مرکزي دفتر مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا تحریک په ملاتړ پښتنو ځوانانو او انجونو لاریون وکړ. په دې لاریون کې د ګډون لپاره د ورجینیا، پنسلوینیا، مریلینډ او د امریکا د نورو ایالتونو څخه خلکو ګډون کړی وو. دغه لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د نورو مشرانو د ټلیفون د لارې ویناوې وکړې. منظور پښتون د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د بشري حقونو څخه سرغړونو په اړه د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د سازمان څخه وغوښتل چې د پښتنو ستونزو ته پام وکړي.
په نړۍ باندې غږ کوو، اقوام متحده کوه که هیڅ چېرته دا یو بشردوسته اداره وي، دا د انسانیت خیال ساتي. نو په کار ده چې دوی په دې خبره باندې وغږېږي، خبره وکړي چې ولې داسې روان دي. آیا دنیا په ګوټ کې چېرته هم د دغې پښتنو سره انساني همدردي څوک نه لري؟ که لري یې، نو په کار ده دا وخت دی، همدا وخت دی چې دوی ورسره خو دنیا ته ښکارا کړي چې اوزه یې لرم.
دغه غورځنګ یو بل مشر محسن داوړ په خپلې وینا کې په بهر کې میشتو د پښتنو ځوانانو او ښځو څخه مننه وکړه چې د دې غورځنګ د ملاتړ لپاره بهرنۍ هیوادونو کې داسې غونډې جوړوي او د نړیوالو پام د پښتنو مسایلو ته راجلبوي. هغه وویل
موږ دلته لګیا یو، ټوله ګلوور لګیا یو، تاسو په ډار باندې لګیا یو، ټیک ته دلته موږ سره ولس دی په مفار تاسو خبره کې ګورم زیات کې، تاسو په خبره کې وزن هم زیات دی، ټوله دنیا تاسو خبره اوري، نو تاسو د ملاتړ تاسو ملګرتیا زمونږ دپاره ډېر زیات اهمیت لري، د پښتون قوم دپاره ډېر غټ اهمیت لري. نو انشاءالله امید مې دا دی چې به د پښتون قوم په دغه باندې تعاملېږي.
د اروپایي ټولنې رهبرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله د ماسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید شي. د شپږو میاشتو لپاره د دغو بندیزونو د تمدید لپاره پرون سهار په بروکسلز کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې پریکړه وسوه. دا اوس د اروپایي ټولنې په سفیرانو پورې اړه لري چې په راتلونکي اونیو کې دغه پریکړه رسمن تایید کړي. د خبر تفصیل به د عاشق الله رمزي څخه واورو.
یوی سرچینې د نوم نه خودلو په شر د ای اف پی خبری اجنس ته ویلي دی چې دغه پریکړه په بلجیم کې د اروپایي اتحاد د مشرانو په غونډه کې وشوله. امریکا هم په دې خاطر چې روسیې د کریمیا سیمه د ځان سره نښلولې په دې هیواد بندیزونه په خپل حال ساتلي. سره له دې چې د امریکا استخباراتي ادارې د اوږدو او پراخو تحقیقاتو نه وروسته دې نتیجې ته رسېدلي دي چې روسیې د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و چې ډونالډ ټرمپ یې د هیلری کلنټن نه وګټي، خو په خپل جمهور رئیس ټرمپ بیا ویلی دی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاس نه دی وهلی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
یو 10 کلن سړی چې د امریکا په میریلینډ کې د 5 کسانو په وژنه او د 2 نورو د ټپېکېدو تور پرې لګېدلی و د وژنو په 5 مواردو تورن سو. چارواکو ویل دي چې جرارډ رومس له ډېره وخت راهیسې د کیپیټل ګزټ ورځپاڼې سره لانجه درلوده او په 2015 کال کې د دغې ورځپاڼې پر خلاف دایره کړې د تهمت لګولو ادعا هم کړې وه. هغه دغه ورسپانه په دې تورن کړی و چې په 2011 کال کې دای بدنامه کړی و. په دغه ورسپانه کې به مقاله په دې باس کړی و چې هغه د ټولنیز رسنۍ فیسبوک لري خپل یو هم صنفي زورولی و. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د آشنا رادیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. د لوګر د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. دوی ویلي چې دغه وضعیت د دوی پر ورځنیو چارو منفي تاثیر کړی او له حکومت څخه د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی.
د طالبانو د حکومت له سقوط را وروسته د لوګر خوښۍ ولسوالۍ په تیر 18 کلونو کې د افغانستان د بامنه ولسوالیو له جملې ګڼل کېده. دا ولسوالۍ د لوګر له مرکز پلې عالم سره جوخته پرته ده. په دې وروستیو کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربن نافذ کړی، د دې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي علي سینا آشنا راډیو ته وویل چې د هوان او نورو درنو وسلو ډزې او کله ناکله له امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړې د دې سیمې د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی دی.
چند وخت اخره کې پروسی صلح بود او طالبای بلخ را آمدنی چې داخل قریه به قریه خانه به خانه از این مردم گشتن بلد شدن. حتی هم خورترین جنگنده طالبان که بود در قریه از گره بلد است و امروز ما به اونمو سلسله شاید برخورد چندین آوان و راکت های پراغنده در چند طرف از این سوالی شاید بودیم و شاید سنه جنگ چند تقریبا نیم ساعته 45 دقیقه دمی بین قریه بودیم.
د کوچنی اختر په لومړی ورځ چې دوه اړخیزه اوربن قائم او یو شمېر افغان حکومتي مسؤلینو او ځینو طالب چارواکو د خوښۍ ولسوالۍ په مرکزي جامع جماعت کې د اختر لمونځ ګډ ادا کړ. که څه هم حکومت دا کار لشته امنیتي وضعیت سره نه تړي، خو د سیمې اوسیدونکو شجاع حسین له حکومت نه غوښتنه کوي چې د نامنیو د مخنیوي لپاره دی لازم جدي ګامونه واخلي.
وضعیتش به جایی که بهتر شود روز به روز بدتر میشه و ایره ما دولت تقاضا داریم که درباره امنیت ولسوالی خوشی یک توجه خاص بکند که امنیتش روز به روز بهتر شود.
د لوګر دی ولایتي شورا غړی عدالت عبدالرحیم زئی وای چې وسلوالو طالبانو پر خوخی ولسوالی سربیره د لوګر په ځینو نورو سیمو کې هم د حکومت پر وړاندې خپل بریدونه زیات کړي دي.
دا وخن ټول لوګریانو ته قناعت ورنه دي. خوخی چې وخن وخت امن ولسوالی بلل کېدل اوس حالت هم هغه امنیتی وضعیت د ډاډ ورنه تاسو تیر ورځ د څو اوانونو شهیدان وای او بل دا چې وخت لوګر ټول په مجموع کې امنیتي وضعیت تقریبا د سو مدیر را په دی خوا ټول لوګریان ته تشویش ور ده.
په ورته وخت کې د لوګر د امنیت قمندانې وایان شپور رحمزی وای چې د حکومت له لوري د اوربن په غزیدو سره په خوخی ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت سناسه ترنګلای شوی، ځکه د په وینا امنیتي ځواکونو خپل عملیات درولې دي.
تاسو ته ډاډ ورکو او د خوخی ولسوالۍ ولس ته هم ډاډ ورکو چې موږ نوي پلانونه لرو او چې هر کله اور بند ختم شي ان شاء الله هغه پلانونه به عملي کوو، ګډ عملیاتونه به ترسره کوو.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر په لوګر کې هم وسلوال طالبان ډیر فعال دي. سربیره پر دې چې پر حکومتي تاسیساتو بریدونه کوي، کله ناکله د تلاشۍ لپاره عمومي لارو ته هم راوځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د کونړ د ځوانانو یو ډله چې د سولې د غورځنګ په ملاتړ پیاده له اسداباد څخه د کابل په لور حرکت کړي و کابل ته رسیدلی او په حضوري چمن کې خیمه وهلې ده. د دغې ډلې یو تنظیم کوونکی نعمت الله ساپی زموږ له همکار سید سلیمان شاه سره د یوې لنډې مرکې په پیل کې وویل:
موږ سره په دې کاروان د کونړ نه تقریبا 50 کسانو اشتراک کړی و. کله چې مو حرکت کوو د کونړ نه بیا را ناڅاسته کمېدل تقریبا فعلاً موږ په خبر کې هم ده فلحال د چمن حضور کې 15 کسان کرار لرو.
او تاسو د هلمند د سولې د کاروان سره ملګري شوي استئ که نه؟ بیل استئ
نه لا تر اوسه نه یو ملګري شوي هغوی سره هغوی سره مونږ لیدلي دي زمونږ او د هغوی تر منځ په وختونو کې یو تعداد د نظر اختلافات موجود دي هغه ورسره انشاءالله کینو هغه هوارو امکان دی چې کله زمونږ دغه د نظر اختلاف ختم شي کېدای شي ورسره یوځای شو.
تاسې د طالبانو نه څه غواړئ او د حکومت نه څه غواړئ؟
مونږ یو څه غوښتنې لرو.
مهرباني وکړه
زمونږ اوله غوښتنه اول خو دا دی چې د کونال د سولې ولسي خوځښت چې د هېڅ کوم طرف او ډلې سره او ډلې پورې تړاو نه لري خپلې غوښتنې په لاندې ډول بیانوه. اولنۍ غوښتنه زمونږ په ګران هېواد افغانستان کې دولو ته د سولې پیغام رسول غواړو. دویم د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د اسلامي امارت ترمنځ د تیر نیکمرغه کوچنی اختر پر مهال چې کوم اوربند شو دغه اوربند څخه په کلکه ملاتړ کوو. دریم په ګران هیواد افغانستان کې د ښکېلو ډلو څخه په کلکه د دایمي اوربند غوښتونکي یو. څلورم په ګران هیواد کې د سولې لپاره جر تر جره د خپل منځي مذاکراتو د لیدل غواړو. افغانان نور د جنگ جګړو څخه ستړي شوي دي.
داود افغانستان د سولې یو تنظیم کوونکی نعمت الله صاحب چې د کونړ ولایت د پیجدری اوسیدونکی دی او لمنګ سره راسن په ټلیفون باندې د کابل د حضوري چمن نه خبرې کولې. نعمت الله صاحب ډېره مننه تاسو ته کامیابی غواړم.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي په راتلونکو میاشتو کې د سیاسي مبارزې لپاره ځانونه چمتو کوي، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي د سترې محکمې تقاعد سوی قاضي انتونی کینیډي پر ځای بل قاضي القضات وټاکي. نور حال په راپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې په قضایي قوه کې به د اعتماد وړ محافظه کار ګماري. اوس داسې اندېښنې شته چې د جمهور رئیس ټرمپ ګمارنه ممکن نه یوازې په سترې محکمې بلکې د امریکا پر ټولنه چې تاثیرات به یې نسلونه پاتې شي اغیز وکړي. ښاغلی ټرمپ د شمالي داکوتا د کمپاینونو پر مهال د سترې محکمې څوکۍ په ذهن کې درلوده.
دا په یاد ولرئ زمنګ د خوخي وړ کس به رمخ کشي، باید غوره کس وټاکو، دا سیو کس وټاکو چې 40 تر 45 کلونو حالت پات شي.
جمهور رئیس ټرمپ اوس باید د تقاعد کیدونکو قاضي انټونی کینیډي پر ځای بل کس وګماري. نوموړي ل خپل مینوالو غوښتي دي چې دا موضوع په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځنۍ دورې پټاکونو کې لپاره ونه غورځوي.
دیموکراتان داسې قاضیان غواړي چې اساسي قانون په کوم شکل چې دی بیا ولیکي، د وسلو حق لري کې پولي پرانیزي، د زندانونو دروازې خلاصې کې او ازادي مو لمنځه یوسي.
خو لیبرال ډلو او دیموکراتانو د سترې محکمې لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د کاندید پر وړاندې مخالفت ته ځانونه چمدو کړي دي. دوی د همجنس بازانو د واده او د سخت جناین د حقونو په برخه کې د محکمې له پریکړو د ښاغلي کینیډي مهمه ونډه ستایي. خو د یوې محافظه کارې محکمې په درلودلو سره د دغو حقونو له کمزوري کېدو اندېښنه لري.
دا د هغه پر ضد دی چې امریکایان یې غواړي، دا ځکه چې د قضا په اړه د جمهور رئیس ټرمپ مفکوره د امریکایانو د مفکورې سره توپیر لري. دوی غواړي داسې یو محکمه جوړه کړي چې په مختلفو برخو کې شاتګ وکړي.
دیموکراتان اوس غواړي چې د نومبر په میاشت کې د منځنۍ دورې تر ټاکنو پورې د سنا د تایید رای وځنډوي. جمهوریت غوښتونکو په 2016 کال کې د ولسمشر اوباما له کاندید سره عین کار کړی و. خو په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو د اکثریت ګوند مشر مچ مکونل وایي غواړي چې دا کار ژر وکړي. کارپوهان په دې اندي کڅه هم جمهوریت غوښتونکو په سنا کې اکثریت دي، خو دیموکراتان د جمهور رئیس ټرمپ د کاندید پر وړاندې د درېدو لپاره سخت کار په مخ کې لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سوریې په ختیځه برخه کې د جګړه په عاجله توګه بند سي. د سوریې د حکومت چې روسیې تر شا ولاړه ده او د یاغیانو ترمنځ په تازه جګړو کې لسګونه زره خلک بې کوره سوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي غږ کړی دی چې د سوریې په درعا او قنیترا سیمو کې د جګړې زر تر زره بند شي. دغه دواړه سیمې د سوریې په جنوب لویدیځ کې دي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي دي چې د یاغیانو او حکومت ترمنځ په تازه جګړو کې لسګونه زره خلک مجبور شوي دي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یو جګپوړي سلاکار جان ایګلاند د امریکا، روسي او اردن نه غوښتي دي چې په جګړې کې په ښکېل ډلو د خپل نفوذ نه دی د جګړې د بندولو لپاره کار واخلي. همدغه درې واړو هیوادونو تیر کال هم د سوریې حکومت او یاغیان دې ته هڅولي و چې درعا او قنیتره د جګړې نه پاکې سیمې اعلان کړي، خو په دې تیرو لسو ورځو کې په دغو دواړو سیمو کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی. ښاغلي ایګلاند امریکا غږ ته وویل چې د جګړې نه د پاکې سیمې د اعلان کېدو له برکته دغه دواړه سیمې د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې دا یې وم کال دی د ملکی خلکو دپاره خوندي او پاکې سیمې وي. اوس د پټېدو هیڅ ځای نشته او یوازې جګړې دي. موږ نه غواړو چې د جګړې لمن دې ځایونو ته راورسیږي. دلته تقریبا 15,000 عام خلک ژوند کوي او اکثریت یې د خپلو کورونو نه تښتېدلي دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. ښاغلي ایګلاند همدارنګه امریکا غږ ته وویل چې د همدې تېرې سې شنبې د ورځې را په دې خوا د جګړو د شدت له وجې د درعا او قنیترې په خلکو د بشري مرستو لارې هم تړل شوي دي. هغه امریکا غږ ته وویل چې دغه مرستې د اردن نه تللې چې د بندېدو په خاطر یې د خلکو کړاوونه څو چنده زیات شوي دي. د بشري مرستو کارکوونکو دننه په درعا او قنیترې کې مواد نورو سیمو ته انتقال کړي دي. ګرځېدل را ګرځېدل بیخي سخت دي او په اکثرو سیمو کې خو د بشري مرستو د رسولو چارې په بشپړه توګه پرچاو دي. د ملګرو ملتونو د غچارواکي امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې د وسلوالو ډلو لخوا د امنیت او خوندیتوب د ډاډ ترلاسه کولو سره سمدستي به د بشري مرستو کاروانونه خپلې چارې بیرته پیل کړي. جان ایګلاند همدارنګه وویل چې د جګړو له وجې شاوخوا 50,000 خلک بې کوره شوي او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې څومره کسان به وژل شوي او یا ټپي شوي وي. هغه وایي ښایي مرګ ژوبله به زیاته وي ځکه چې عام خلک بیخي زیات د خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه په جګړو کې په 15 روغتیایي مرکزونو هم بریدونه شوي دي او د فعالیت نه لوېدلې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا او روسیې مشرانو موافقه کړې چې د جولای پر 14 په نړیوالو مسلو د اوږدمهالو اختلافاتو په اړه به خبرې وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بروکسل په غونډه کې د ناټو د مشرانو غونډې ته ځي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا غونډه د فنلند په پایتخت هلسنکی کې کیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلنټن په 1990 کال کې د خپل روسی سیال بورس یلستن سره کتلی وو. ځایي خلک د دې غونډې په اړه بیلابیل نظرونه او احساسات لري. د هلسنکی یوې اوسیدونکي امریکا غږ ته داسې وویل: زه خوشحاله یم چې دوی د یو بل سره ګوري، ځکه چې دوی په انفرادي توګه کله ناکله خطرناکې خبرې کوي. نو دا ښه خبره ده چې دوی بالاخره د یو بل سره د خبرو کولو فرصت لري. سپینه ماڼۍ او کرملین د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا اعلان کړل چې دغه غونډه به ترسره شي. ترامپ یو ورځ وړاندې وویل چې د پوتین سره د غونډې ترتیبات نیول شوي دي.
I think a lot of good things can come with meetings with people. We had great meetings with President Xi.
زما په اند غونډه به ښه پایله ولري. د چین د ولسمشر سره مو هم ملاقات خو هر ځای ته چې زه تللم ملاقاتونه مو عالی تیر شوي دي. نو شاید د دې غونډې پایله هم مثبت وي.
ترامپ وویل چې د دې غونډې په اجنډا کې دوه اړخیزې مسلې په پام کې نیول شوې دي او همدارنګه د اوکراین او سوریې موضوع شته، مګر د جزئیاتو په اړه یې څه نه دی ویلي. همداشان په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وویل چې دا غونډه دا څرګندوي چې د متحده ایالاتو حکومت د ډیرو مسلو په اړه د خبرو اترو اړتیا درک کړې.
دا د دوړ هیوادونو هیله نه بلکې د نړۍ هیله ده. دا یوازې زمونږ د پاره نه بلکې د ټولې نړۍ د پاره ده. کله چې موږ په یو څه هوکړه وکړو د نړۍ پاتې برخه د آرامۍ سا اخلي.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې هغه وخت خراب شوې کله چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه د ځان سره وتړله او له همدې امله د نړۍ د وو سترو اقتصادي هیوادونو یا G7 په سازمان کې د روسیې غړیتوب وځنډول شو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میانمار د چین، روسیې، جنوبی سودان، سوریه، ایران، شمالی کوریا، وینزویلا او د نورو هغو هیوادونو په کتار کې شامل سوچې په نړۍ کې د انساني قاچاق او شاقه کارونو ډیره خرابه سابقه لري. مګر د بهرنیو چارو وزارت لس قهرمانان په رسمیت هم وپیژندل چې خپل ژوند یې د معاصر مریتوب د مصیبت پای ته رسولو لپاره وقف کړی و. د امریکا ژغ خبریالی سیدنی سین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جمهوری ریاست د مشاور ایوانکا ترامپ سره په ګډه د انسانانو د قاچاق په باره کې د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپورټ خپور کړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وای
ان ساوث ایست ایشیا برماز آرم فورسز اند اذرز ان د راکین سټیټ دیسلوکیټډ هندردز اف تھاوزندز اف روهینګا اند ممبرز اف اذر اتھنیک گروپس مینی اف هوم ور ایکسپلویټډ ثرو د ریجن از ا ریزالت. Some in the Burmese military also recruited child soldiers and subjected adults and children from ethnic
په جنوب ختیځ آسیا د برما وسلوالو قواو او نورو د رخین په ایالت کې په سلګونو زره روهنګیا او د نورو قومي ډلو غړي بي ځای کړی دي چې د دې په نتیجه کې په درسته سیمه کې استثمار شول. د برما ځینې پوځیانو ماشومان په عسکرۍ کې استخدام کړي دي او د اقلیت ډلو په غټانو او ماشومانو باندې په زور شاقه کارونه کوي. پمپو برسره پر نورو هیوادونو لیبیا، شمالی کوریا او ایران ته هم ګوته ونیوله او وای ایران په زیاده دی چې مرتکبینو ته سزا ورکړي، د انساني قاچاق قربانیانو ته جزا ورکوي. مګر په دغو مراسمو کې لسو اتلانو ته درناوی هم وشو چې خپل ژوند د انساني قاچاق پای ته رسولو لپاره وقف کړي او د خطر سره مخامخ کړي وو. د کیمرون فرانسیسکا اوا مبولی چې په خپلې معاصره غلامی تجربه کړې و د اتلولې اجازه ورکون کې فرانسیسکا اوا مبولی اوای
When I arrived the Gulf Cooperation Council there wasn't a job teaching English. I was trafficked into slavery as a domestic worker where I didn't earn anything but inhuman treatment and sexual abuses.
کله چې زه د خلیج همکارۍ شورا ته راورسېدلم انګریزي ژبې د درس ورکولو کار راته پیدا نه شو. زه د کورنۍ خدمتګارې په حیث قاچاق شولم. دا د مریتوب سره برابره وه. ما هیڅ عاید لاسته را نه وړه، مګر غیر انساني سلوک راسره کېده او جنسي سرغړونې کېدې. کله چې ما وغوښتل خپل کور ته ځم نو دوی راته وویلې زه 3000 امریکایي ډالر پوروړې یم، باید تادیه کړم او کور ته بیرته د تګ د الوتکې ټکټ پیسې هم باید ورکړم. دا دروغ و. دا اوس د داسې پروګرامونو مشري کوي په اقتصادي لحاظ هغه ښځې قوي کوي چې په کیمرون کې د انساني قاچاق نه ژوندۍ پاتې شوې دي. بل جایزه وړونکي اتل وویلې د انساني قاچاق سره په مبارزه کې هر څوک باید خپله ونډه ادا کړي. د اتلانو د جایزې وړونکی کیم جونګ چال وای
Cases I found that the companies has been complicit in human trafficking in their supply chain, so we can put pressure on the company by
ما ته په ډیرو مواردو کې معلومات وشول چې شرکتونه د خپل تدارکاتو په سلسله کې انساني قاچاق کې لاس لري، ځکه نو موږ په شرکت باندې فشار راوړی شو او ورته ووایو زه نه غواړم ستاسې ناولي تولیدات واخلم. کیم جونګ چال په جنوبی کوریا او په نړیواله ساته د شاقه کارونو شرایط په خاصه توګه د مهاجر کبنیونکو په باره کې څرګند کړ.
د ماشومانو لومړنی غاښونه درنوریدونکو موږ د اندرا ګاندی د روختون د رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسف سره لنډه مرکه کړې او په لومړي سر کې مو دا پوښتنه کړې چې ماشومان، البته نوي زوکړي ماشومان، نو غاښونه څه وخت راوځي او په ماشومانو کې د غاښونو لومړنۍ نشانه څه ده؟ دی وایي
ډېر ښه اصلا د غاښونو ویستلو ډېر دقیق وخت مشخص نه دی او ماشومان حتی کېدای شي چې غاښونو سره اولو چې تاسو به لیدلی چې بعضې ماشومان تولیدي یا حتی غاښونه لري او خو اکثرا د غاښونو راوتل د شپږو میاشتو نه شروع کیږي او تر دولسو میاشتو دغه اولین غاښونه د ماشومانو روزیانه ده ده ولادت شپگه میمیاشتی نه وروست شروع کیگی او تر دولس میاشت پوری حتما دوی اغا اولی غاخونه روزی.
دکتر صاحب پا ماشومان که ده غاشونه ده لمرنی نشو نشانه چه دی؟ یعنی پا چه دول روزی غاشونه؟ اکثر دیر مشکلات لری اکثر ای؟
کله چې غاښونه راوځي ماشومان اکثرا خصوصا میندې بیا متوجه کیږي چې دغه ماشومان د غاښونو د ویستلو په وخت کې ډېر نارامه کیږي. بل دغه چې په خوله کې ډېر لاس وهي، هر شی خولې ته وړاندې کوي، او بل دغه چې ډېر علاقمند دي چې خلک وچي چې خصوصا د مور تای، کله چې ماشوم تیته مور اچوي هغه د مور تای چیچي. بل دا ده چې خپله که بیا وکتل شي، مثلا ماشوم چې نارامه ده، هر شی چیچي، هر شی خولې ته وروړي، نو میندې پوهېږي چې دلته شاید د دوی په غاښونو وخت وي. یا کله چې د دوی خوله وکتل شي، طبیعي ده چې هغه وري د دوی پړسېدلې وي، او وري سره وي، او په جمل کې کله چې ورته تماس کېږي، یعنې لاس پرې وهل کېږي، نو دا دردناک وي، او ماشومان په اصطلاح نارامه کېږي کله چې د دوی په دې وریو لاس وهل کېږي. او کله چې مرحله یې تېره شوه، چې وکتل شي، طبیعي ده چې هغه وري چوي، او د غاښ هغه په اصطلاح څوکي پکې ښکاري. هغه مهم علائم دغه نارامي ده، وریو پړسوب ده، ماشوم هر شی په هماغه مرحله کې خولې ته ور وړي، او په زمن کې دوی خوب حتی نارامه شي، دوی خوب بی نظمه شي، او په هماغه دوره کې چې دوی غاښونه باسي، دوی خوب هم نارامه وي.
بله محترم ډاکټر صاحب، دا خبره صحیح ده چې کله چې نوی ماشوم غاښونه راباسي، نو ماشوم ته اسهالات و تبه پیدا کیږي، او پزه یې هم بهیږي، نو وروسته بیا دغسې ډول ماشومانو سره باید څه ډول مرسته وسي چې دا مشکلات پیدا نه کړي؟
چې ډېر مهمه ده، لکه چې مخکې ما عرض وکړ، د ناپاکو شیانو تماس په خوله کې او د غاښونو سره، دا د دې لامل کېږي چې کله کله د ستوني په خپله د خولې د وري، او همدارنګه د ستوني د التهاباتو او پړسوبونو او میکروبونو سبب شي. همدغه میکروبونه چې د لاسونو په واسطه خولې ته را رسېږي او د لاړو سره تیریږي، دا د سالاتو، د دلبدیو او د دې ناروغیو سبب شي.
بعضی وخت چې ماشوم په دغسې دردونو باندې اخته سي، یعنی کولی سو چې د ځینو دواوو څخه استفاده وکړو؟
ډېر مهمه دا ده چې داسې خاصه دوا نشته چې په دې مرحله کې د ماشوم سره کومک وکړي. بعضې خلک داسې فکر کوي چې مثلا هغه ماشوم چې نارامه ده، او دوی دلته متوجه کېږي چې شاید د ماشوم د غاښونو د وتلو وخت وي، نو په دې مرحله کې ډاکټر ته مراجعه کوي، تقاضا یې دا ده چې داسې دوا ورکړه چې د غاښ زر راووځي. که نه داسې خاصه دوا نشته چې موږ دوی ته ورکړو او دوی د دوی غاښونه زر راووځي. خو هغه ماشومان چې نارامه دي، او د دوی مثلا وري پړسېدلې دي، هدایت دا ده چې خصوصا میندې کولی شي چې خپل لاسونه پاک پرېمینځي، او د ګوتو په واسطه د دوی هماغه پړسېدلې وري لږ سره مساج کړي، او یا یو پاک ګاز، که نه دا د ګازو دا واخلي، او یخ اوبو باندې لون کړي، او په همدې باندې د دوی دا غاښونه مساج کړي، یعنی په غاښونو ورته ووهي، او همدارنګه پاک سخت یعنی شیان، جامد شیان دا ماشوم ته ورکړل شي تر څو په خپل خوله ووهي، د غاښونو دوري ساحې باندې ووهي. او په دې ترتیب تاسو لیدلی اوس په دې دواخانو کې بعضې کمپنۍ چې نرمې حلقې دي، برابري دا یې جوړ کړي دي چې ماشومان په هغه وخت کې په دې مثلا فشار راوړي چی شي، تر څو د غاښونو په وتلو کې ورسره مرسته وکړي.
بله. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.